سپیني خبري
روکو راست
سپیني خبري
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده د سپین خبري یا روکو راست پروګرام ته په خیر راغلی ستړي مشه مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي درنو ریدونکو د امریکا سفارت ویلي دي چې افغان خزی او جنکی په ټولو ساحو کې د تحصیل حق لري د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د جنکو او خزو د علم د حق د جهانی ورځ په مناسبت په افغانستان کې خزو او نجونو ته د زده کړې او تحصیل د شرایطو د برابرولو غږ کړی دی. علم او زده کړه، پوهه او تحصیل څومره مهم دی او په دې ډګر کې د خزو او نجونو ونډه څومره مهمه او لازمي ده. لږ وروسته په همدې باره کې د دوه تنو کارپوهانو سره غږیږو.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم بانو خادم برنامه ای ساعت روک و راست سپین خبری را گردانندگی میکنیم. رقمی امی که همکارم گفتن امروز در رابطه با روز جهانی دختران و زنان در ساینس صحبت میکنیم، چگونگی دستیابی از اینا، چگونگی تلاش از اینا با وجود محدودیت های وضع شده از طرف حکومت طالبان. در برنامه با مهمانان محترم صحبت خواهد کردیم، اما قبل از اینکه مهمانان را خدمت شما معرفی کنیم از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین، سپس مهمانان محترم خدمت شما معرفی کرده و بحث آغاز میکنیم.
ویان سید سلیمان شاه د ازبکستان چارواکو د جمعې په ورځ د مزار شریف د حیرتان بندر ته د اورګاړو تګ راتګ بیرته پیل کړ او له لسو ورځو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره تجارتي مالونه ورسېدل. ازبک ژورنالیست او ازبکستان د جمهوریت د عما ارتباطاتو او اطلاعاتو دفتر مشاور حکمت الله عبیدالعیف د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مال وړونکو اورګاړو ترافیک پیل شوی. لبل خوا د طالبانو د حکومت د اورګاړي ادارې په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې له ازبکستان نه به نوموړي ادارې ته د هرات او مزار شریف د اورګاړي د چارو د مسؤلیتونو د ورحواله کولو په خاطر له هغه هیواد سره ژر یو قرارداد لاسلیک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي 50 تنه مسافرین چې د شپې لخوا یې په لسو موټرو کې سفر کوو او د بغلان په ولایت کې د سړک په غاړه په واوره کې نښتي وو د شنبې په سهار آزاد شو. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د څار دفتر یا سیګار وای چې په کابل کې د القاعده د سازمان د وژل شوي مشر ایمن الزواهری افشا کېدل ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د طالبانو ځینې غړي لږ تر لږه له القاعده سره یو څه اړیکې لري. سیګار په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړي ویل دي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ورته اطلاع ورکړي په افغانستان کې د القاعده حضور څاري او د طالبانو له مشرانو نه غواړي چې د دوحا د توافقنامې لوریا د تروریزم پر ضد د اقداماتو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په افغانستان کې مطبوعاتو، بې پرې خبرونو او مطبوعاتو ته د افغانانو په لاسرسي د محدودیتونو د لګولو په لړ کې د طالبانو حکومت په خپل تازه اقدام کې د امریکا غږ او ازادۍ رادیو د پښتو او دری ویب سایټونه بند کړي دي. د امریکا غږ د معلوماتو له مخې که څه هم چې د افغان بي سیم، روشان او اتصالاتو په شبکو کې دغه ویب سایټونه بند شوي دي، خلک کولی شي چې د وای فای، سلام شبکې او د خصوصي مجازي شبکې یعنی وی پی این په وسیله دواړه ویب سایټونه وګوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د امریکا غږ او ازادۍ رادیو د ویب سایټونو تړل د رسنیو په خلاف یو بل اقدام بلل دی. نوموړي مرکز په یوې مطبوعاتي بیانیې کې چې د جمعې په ورځ د سلواغې په یوویشتمې خپره کړې د طالبانو د حکومت دا اقدام د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف بللی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت د ساينس په علم کې د خزو انجونو د نړیوال ورځ په مناسبت د افغان جنو د روباتیک ټیم د حیرانوونکو کارنامو او فعالیت ستاینه کړې. نوموړی سفارت چې دا وخت د قطر له پایتخت دوحه نه فعالیت کوي په یوې مطبوعاتي بیانې کې چې د سفارت د ټوټر په پاڼه نن د شنبه په ورځ د سلواغې په 28 خبره کړې ویلې دي چې افغان میرمنې او انجونې په هر کچه د زده کړې د حاصلولو حق لري. د ایران حکومتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د جنوري په 9 په اصفهان کې پر یوې نظامي فابریکې باندې د بې پیلوټا ډرون الوتکو د حملې اصل طراحان نیولې دي. ایران د دغه حملې پلا د اسرائیلو د استخباراتو د جاسوسانو په غاړه چولی او د غچ اخستلو ګواښ کړی. په عین وخت کې د امریکا غږ د فارسي سرویس د خبر له مخې د جمعې په ورځ په زرهاو خلک په سیستان، بلوچستان او زاهدان کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو لپاره لارو سړکونو ته راووتل. له بلې خوا د شرق ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ایراني چارواکو، سیاسي فعال او ژورنالیست حسین یزدي د جمعې په ورځ د اصفهان له زندان نه خوشې کړ. دا واشنگتن دی. سپینی مانی د جمعې په ورځ د سلواغې په یوویشتمه اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن با د روان کال د فروری په 6 پولینډ ته په یو رسمي سفر ولاړ شي. توقع ده چې بایدن به د جمهور رئیس اندری ډوډا او له خپلو اروپایي متحدینو سره د یوکران په باب خبرې وکړي. د خبر تفصیل:
ښاغلی بایدن په داسې مهال پولینډ ته ځي چې په ګاونډي هیواد اوکراین د روسیې د یرغل پیل کېدو نږدې یو کال پوره کیږي. سپینه ماڼۍ داسې مهال پولینډ ته جمهور رئیس بایدن د سفر تایید کوي چې د اوکراین په څو ښارونو باندې د روسیې لخوا بمبار شوی او توغندې هم ویشتل شوي. په کیف کې د امریکا غږ یوې خبریالې ویلي چې توغندې د خلکو د اوسېدنې په ځایونو او په مهمو زیربناوو لګېدلي او په دې نورو ځایونو هم برق بند شوی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي د روسیې تازه پراخې بمبارۍ د ناټو ټولیز امنیت ته خطر بللې دی. زلینسکي ویلي دي چې تر ټولو ستونزمن وضعیت په خارکیف، خیرسون او زاپورژیا کې دی او له دې حالته خلک زیانمن شوي هم دي. د اوکراین هوایي ځواکونه ویلي دي چې روسیې یو توغندی وشتلی او دوی شنډ کړی دي. متیو الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
متحده ایالاتو په ترکیه او سوریه کې د تباه کوونکي زلزلې له قربانیانو سره د مرستو په لړ کې د 50 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سینډیسن وای دا پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې یا USAID لخوا په ساړه ژمي کې د بې کوره شوو خلکو لپاره د سرپناه، خوراکي موادو او روغتیایي پاملرنې ولګول شي. په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر اوس له 3000 نه اوښتی دی. د یوکرین په باب په پاریس کې د اروپایي اتحاد سرمشریزه غونډه د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د برازیل د جمهور رئیس لویز اینیاشیو لولا ډی سلوا هرکلی وکړ او د ای پی خبری اژانس د جمعې په ورځ د قرغیزستان له پایتخت بشکک نه رپورټ ورکړ چې وی محکمې د پخوانی شوروي اتحاد د دغه جمهوریت د کلتور او فرهنګ د وزارت په خاص د آزاد اروپا او آزاد رادیو د سیمایز څنګ رادیو آزادیک د تړول لپاره د غور په منزور د مارچ 15 نیټه وټاکله. د خبرونو پای.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
السلام علیکم، بیا هم ستړي مشي درنو اوریدونکو د سپینې خبرې رکو راست پروګرام اوریدو ته منګه مخکې د خبرو وکړې. یو ځل بیا هم یادونه کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د جنکو او خزو د علم د حق د جهانی ورځ په مناسبت په افغانستان کې د نجونو او خزو د زده کړې او تحصیل د شرایطو د برابرولو غږ کړی دی. دا چې څومره امکانات لري څه کېدای شي، منګه د دوه تنو کارپوهانو سره غږیږو چې د علم او زده کړې اهمیت څه دی خصوصا په افغانستان کې په دغه ساحه کې یا د علم په ټولو ډګرونو کې د خزو او جنکو د ونلې هغه اهمیت باندې دوی لګرنه واچي.
بله، مهمانای محترم برنامه بانو نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر و جناب آقای زرونشاه شنوار ژورنالیست و آقای مسائل سیاسی هستند. پروژیسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. بانو جمشیدی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو میشنوین؟
بله بله، سلام به شما.
تشکر از حضورتان. جناب آقای شنواری سلام، خوش آمدین، صدای ما رو دارین؟
تشکر، سلام به حضور شما و به دوستان تقدیم میکنم. تشکر
از هر دو مهمان محترم.
درنو ریدونکو، زموږ دواړه مېلمانه لنی کمر خبرونه کړي دي، وخت راغلي دي. ډیر تشکر قدرمنو مېلمنو، نازیرا جمشیدی خور ستلم شه په خیر راغلي، همداشان تاسو نه هم مننه کوم شینوار صاحب چې خبرونه ته راغلی استي. نو خبره خو معلومه ده، موضوع په علم ټکنالوژي د علم په ټولو ساحو کې په ټولو علومو کې د جنکو او خزو د ونډې جهانی ورځ ده. د دې ورځې په اهمیت لګیږو او دا چې که جنکی او خزه په دغه ساحو کې برخه اخلي هغه څه بدلونونه او څه تحولونه یا تحولات راوستي شي، خصوصا په افغانستان کې چې په خزو او جنکو ډیر بندیزونه لګیدلې دي. د علم، تحصیل، زده کړې، پوهې دروازې بندې دي، مکتبونو ته نشي تللی، د کار اجازه نه لري او حتی پوهنتونونو ته نشي تللی. په دغو محدودیتونو باندې غږیږو، په دې امکاناتو غږیږو چې آیا څه بدلون راتلونکی دی یا نه. ځکه طالبانو ځینې خبرې کړي دي، خو تفصیلاتو ته به لږ وروسته وشو. اسفیز محترم، څه غواړئ چې سوال اول
شما از آقای شنواری شروع کنین، بس ما نظر خانم جمشیدی رو میگیریم.
درست، صحیح. شنواری صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ د سویناغان ډیری کیږي، جهانی ورځ ډیری دی، یوازې د په علم او ساينس او ټکنالوژي یا نور علوم کې د خزو د جهانی ورځ چې اوس د امریکا سفارت ویل دي په دې مناسبت خبرې کړې دي چې که خزو ته فرصتونه ورکړ شي نو دوی ډیر تحولات او بدلونونه راوستي شي. څه فکر کوئ دغه یانونه د غسیوره زیدان منځنی به بدلون را ولې څه تغییر به د کم تغییر سبب بشي سنر مخبري شي په افغانستان کې؟ سپه فکر
اول خو تاسو او د پروګرام چلوونکو د امریکا غږ اوریدونکو ته سلام او پیرزوینه او ملمته مهم سړي مشوین. تاسو د پختری په اړوند باندې زه فکر کوم چې د امریکا د سفارت یا د ملګرو ملتو یا د نورو اړوندو اورګانونو پر لپسی دا خبرې چې افغانستان کې د خزو حقوق تامین شي، دا د طالبانو د زعامت او رهبرۍ په هغه برخه باندې چې دا کار زندول دي دومره زیات اغیز نه لري. هغه د دې خاطر څومره چې ما ته معلومات دی په دغه تیرو شلو ورځو یوه میاشت د طالبانو په زعامت کې چې څومره مهم کسان دي او هغه په کابل کې یا په نور افغانستان کې دي، نه یوازې دولتي کسان چې هغه د دولت مهمه چوکۍ په لاس کې لري لکه د دفاع وزیر، داخله وزیر، د فوایدامې وزیر، مختلف وزیران، مکمل برادر، داخله کندهار ته تللي، بلکې په طالبانو په منځ کې ځینې روحاني شخصیتونه چې هغه د افغانستان په مرکز کې نه دي، په نورو ولایتونو کې دي، هغه هم کندهار ته تللي او دغه موضوع د طالبانو د هغه زعامت سره چې د ښځو د مسایلو حقوق او تعلیم او دای بند کړي دي، هغه سره دا موضوع په منځ کې اچولې ده. او تر اوسه پورې متاسفانه چې پرته له دینه چې د طالبانو ویندویان همدا خبره کوي چې د ښځو د تعلیم په اصله باندې په یو پروګرام باندې کار روان دی.
بلی.
او انشاءالله تعالی زر به نتیجه ورکه، داسې عملي کار نه دی شوی. وروستنی ستاسو د سوال په ارتباط باندې وروستنی انکشاف چې په همدې موضوع باندې څو ساعته مخکې اصلا افغانستان کې منځته راغلی، هغه د طالبانو د کورنیو چارو وزیر چې هغه د خپل پوزیشن او قوت په لحاظ باندې په دې امارت کې ډیر مهم موقعیت او موقف لري، هغه صراحتا په خوست کې هغه یوې عامې جلسې ته دا خبره وکړه چې طالبانو په افغانستان کې د قدرت د انحصار په مسله باندې خېټه اچولې ده او د خلکو حقوق نه ورکوي او دا زمونږ لپاره بد کار دی. اوس دیتا ته وګوره دا خود دسی اندازې ته دا مسله رسیدلې ده چې ستاسو په اجازه او د افغانستان د خلکو په اجازه زه دې موضوع ته په دې ځای کې لزومن اشاره کوم. همدغسې یوه مسله په 1988 کال کې د خلقیانو پرچمیانو د کودتا تر شا وتړل شوه چې هغه د اسلام او د دین مسله وه. خلقیانو پرچمیانو خپل زور او د شوروي اتحاد په زور باندې هیڅ داسې فکر نه کاوه چې دومره یو مجبور غریب بې وزله در په در مهاجر ملت راپاتېږي او د دې قضیې انجام به دې ځای ته رسېږي چې پښتونستان واک کې به ډاکټر نجیب ادانیږي. هیڅ تصور یې د دې نه کاوه چې دا موضوع په دې ځای تمامېږي. همداسې د 2001 کال کې د کم د ناتو متحد رژیم چې منځ ته راغی په افغانستان کې او د خپل افغانستان د ناتو د پوزونو د وجود او د خارجيانو سره د پیوند په اساس باندې چې کومه سزا ولیده منګ او تاسو او دوی هیڅ فکر نکاو. زه غواړم چې دا موضوع یاد کړم چې اصلا د خزو د حقوقو د مسلې نه طالبانو خپل ځان د افغانستان ملک او اصلا جهانی تورین تا دا سی وستون زه جوڑا کری چه دا پیٹه طالبان نشی اولای او دا طالبان لپاره ملاماتون کرد.
تشکر از شما آقای شنگولی. بانو جمشیدی، خب در بهانه روز جهانی زنان و دختران در ساینس صحبت میکردیم. خب به این روز در رابطه به این روز همه هم سازمان همکاری های اسلامی، منشی عمومی سازمان ملل متحد، سفارت ایالات متحده امریکا بر افغانستان، همه اظهارات داشتن و تلاش کردن که حضور زنان در ساینس و فعالیت هایشان همیشه برجسته و برجسته تر بسازن. فکر میکنین که همه اظهارات اینا تأثیر بر حکومت طالبان و بر تصامیمشان در وضع محدودیت ها وارد خواهد آورد؟
خب ببینید، این گپ خوبی هست که این سازمان ها واقعیت ابراز نگرانی میکنن و از این مسئله ناخوشنودی خود خود به طالبا حداقل اظهار میکنن، حالا از طریق بیانیه شده یا تصویح شده یا بالاخره پیام هایی که اینها از طریق سوشیال میدیا در حقیقت اجرا میگذارن. ولی آیا این که روی طالبا به این سطح به این حالت تاثیر میگذاره؟ خب من خصوصی متاسفانه نیستم. مسئله تعلیم و تربیه به خصوص برای زنهای افغانستان، دسترسی به آموزش های نوین، تکنولوژی نوین، فناوری نوین برای مردم افغانستان، اینها برای طالبان یک مسئله حیثیتیه. اینها به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که افغانستان دوباره به حالت 20 سال گذشته برگرده. افغانستانی که زن و مرد او دسترسی به آموزش های نوین دارن، افغانستانی که زن از او میتونه در سن 20 سالگی یک پیلوت موفق بشه، دخترهای روباتیک از هرات بیاین و یک نمایش فوق العاده از دسترسی زن به ساینس در استیج های جهانی به نمایش بگذارن و بالاخره تمام رفتهایی که ایجاد شده بود، اینها به هیچ عنوان افغانستان نمیخواین که به او حالت برگرده. این موضوع حسیتی هست، سالها هست، بیشتر از دوره هست که اینها به جنگجویان خود خوب وعده دادن که کشور از او حالت بدر میشه، جای پای ناپاک نمیفهمم غربی ها از کشور بیرون میشه و افغانستان دوباره به یک کشوری که کاملا فضای از او اسلامی هست، خاص از او اسلامی هست و مردم از او چیزی جز اسلام نمیفهمند. بنابراین من فکر نمی کنم که این تاثیر گذاشته باشه، اما این به این معنی هم نیه که این رهبران دنیا باید در چنین روزهای خاموش باشن و نام مردم افغانستان و زنهای افغانستان نگذارن. اول از این که در مقابل وضعیت کنونی که در افغانستان هست، نیر بارها گفتم این یک شکست همگانی، یک شکست جهانی، این شکست مردم جمهوری خواه، دموکراسی خواه و حقوق طرفداران حقوق بشر در افغانستان نیست، این شکست جهانی هست که جهان وعده سپرده بود به مردم افغانستان که یک زندگی بهتری تو هم با حقوق بشر، تو هم با آزادی فردی و اجتماعی، تو هم با کرامت انسانی برای مردم افغانستان فراهم میکنه و مردم افغانستان رو به خوبی استقبال کردن و باوری داشتن که کشور به سمت بهتری روان خواهد بود و امروز به و امروز در چنین حالت فاجعه باری ماندن. بنابراین اول از
اما بانو جمشیدی که شما را قطع میکنم، معذرت میخوام، میخواستم بپرسم خب اگر این همه اظهارات، همه گردمایی ها، همه نشست ها تأثیر نداشته باشه، بالاخره جامعه جهانی چی گزینه داره در برابر طالبان؟
ببینید، من فکر نمی کنم که جامعه جهانی تا حال موفق شده باشه که به شکل درست بتنه طالبان درک کرده باشه. یعنی هنوز من باوری دارم که اکثر کشورهای غربی فکر میکنن که از طریق مذاکرات، از طریق نشست‌های متواتر، از طریق صحبت‌ها و وعده‌ها میتونن طالبان از سیاست‌هایی که در رابطه با زن‌ها دارن یا سیاست‌های زن‌ستیزانه اونها دور بگردانن. مثلا بلافاصله بعد از اینکه دخترهای معترض طالبا بازداشت کردن، اینها رو به شکنجهگاه بردن و این دختران معترض هنوز در شکنجهگاه طالبان بودن، کشور نروی اونها به اسلو دعوت کرد و به مذاکره خواست، در حقیقت جت شخصی پشت اینها روان کرد، فرش سرخ پشت پای اینها انداخت و اینها رو دعوت کرد به مذاکره، در صورتی که یک اشتباه محض بود. بنابراین من فکر میکنم که کشورها نتونستن هنوز درک بکنن همو عقیده و همو دیدگاه بنیادی و ایدئولوژیکی طالبان در مورد مسائل حقوق بشری، به خصوص حقوق بشری زنها. اینها هنوز باور دارن که با این کمک ها، با کمی ارتباط ها، تا کمی وعده ها، به خاطر که اینها باور دارن اینا مشکلات دارن، کشور به حالت بحران بشری به سر میبره، مردم در مهاجرت هر روز تعداد توده های مهاجرت بزرگتر شده میره. بنابراین اینا باور دارن که تا اندازه اگر با طالبان از این قسمت ها کمک بکنن، میتونن که دیدگاه اونها در رابطه با مسائل حقوق بشری تغییر بدن، که این اشتباه محضه. این تاریخ هم نشون داده که این اتفاق نمیفته. هیچ امکان نداره که طالبان به خاطر مسائل زنهای افغانستان به تقاضاهای دنیا پاسخ بدن.
من نتشکر جمشیدی خود ډیر تشکر ساسه د معلوماتو راستاسه نظر او تحلیل خواره شو او ګورو چې زرغون شاه شینوار صاحب سوي شینوار صاحب محترم ډیر حسره روان دي، خصوصا ټول امید لري چې امریکا باید په دې برخه کې اول قدم واخلي او یو داسې قدم واخلي چې هغه بیخي قاطع او ثابت قدم وي او طالبان تغییر او نرمښت ومني. سره د دې چې تاسو مو ویلي چې فکر نه کوي، او زمونږ نازیلا جمشیدی خور ویلي چې هغه هم داسې امید نه لري چې طالبان به بدلون راوړي، مګر د ملامتۍ غوته په اخر کې بیا هم امریکای ته نیول کیږي. تاسو توقع څه د امریکای نه چې امریکا څه کولی شي په دې برخه کې، مثلا مرسته کوي د خلکو سره، کانفرنسونه، سیمینارونه جوړیږي د افغانستان د خلکو د بشر د حقوقو ازادۍ ملاتړ کوي، اضافه د دین نور څه کولای شي د ملګرو ملتونو په شمول د ټولو سازمانونو خپل ټولو متحدینو سره په دې مسلې لګیا دي او خبرې کوي چې طالبان به بل اخره نرمښت قبول کړي. څه وکي اضافه څه کولای شي؟
دا زمونږ او تاسو د مراکش نه پرته د خپل یو ټلویزیونی پروګرام لرم د افغانستان د خلکو سره، ته لرم ماته خلک وای او دا زمونږ د ملت امانت ته نن وخت چې د رادیو نه سره یو هي زمونږ خلک دا خبره کوي چې د دغه مسایلو تر شا چې افغانستان کې اوس روان دي، د افغانستان په تاریخ، کلتور، ټولنه کې دا شی نه چي دي، نه کلتوری ځای لري، نه تاریخي ځای لري، نه ملي ځای لري، دا کاملا نوی شیان دي. او د دې شیانو تر شا خلک دا خبره کوي چې د بهرنیو دولتونو لاسونه دي، که هغه وغواړي چې دا مسائل حل کولی شي. مثلا خلک داسې وایي چې امریکا او طالبان چې وتوانېدل شل کاله په افغانستان کې د ناتو د تاریخ اماغه اوږده جګړه په خبرو باندې حل کا او د حل لار ورته پیدا کا، آیا نشي کولای چې دغه مسلې ته اماغه طالبان چې امریکا او طالبان سره جنګېدل او قطر کې سره کېناست، نشي کولای چې دې مسلې ته د حل لار پیدا کړه دا د خلکو نظر دی. زه راځم تاسو د غوښتنې ته زه کاملا نا امید نه یم. زه په دې باندې مسلو کې سل فیصد باور لرم چې د افغانستان ښځې او جنتیانې به فاکولتو مکتبونو ته ځي کاملا کار به کوي او هماغه سې لکه څنګه چې پخوا د نارینه سره اوږه په اوږه روانې وې د مورچې نه تر چوکۍ پورې هماغه کار به کوي. البته دا شی چې دا تیرو شلو کلو کې مسائل د ښځو په رابطه باندې افغانستان کې وو چې هغه به اسلام او د افغانستان د کلتور سره اړخ نه لګاو هغه وخت بیرته نه راځي. مګر هغه طبیعي وخت چې موږ او تاسو لیدلی وو په ټولنه کې هغه به منځته راځي. سوال دا دی چې تاسو دا سوال وکړئ چې امریکا او جهاني ټولنه څه کولی شي. زمون په باور باندې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو موسسه د اروپایي ټولنه او د اسلامي هیوادو کانفرنس که په متفق ډول باندې یو فیصله داسې وکړه چې موږ غواړو د طالبانو د منځ نه یو 40-50 کسان او د ټول افغانستان او ټول نړۍ کې یو 100-80 کسان کینو او دوی د افغانستان په هغه پرابلم باندې چې اصلا هغه په داخل د افغانستان کې د طالبانو حکومت او ملت په خپل منځ کې سره په تضاد کې اچوي او په بهر د افغانستان کې بهرنۍ نړۍ د طالبانو سره په تضاد کې اچولي او دغه تضاد بیا د افغانستان 40 میلیون خلک ګیروګان کړي دي، هغه یرغمل کړي دي، د هغو ډوډۍ، د هغو تعلیم، د هغو روغتیا، د هغو سوله، دا ټول سینه یرغمل کړي. که بشري حقوقو د اړخه نړۍ او د امریکا متحده ایالات د دې موضوع سره اړتیا بشري برخورد کوي چې دلته د ښځو حقوق هغه کیږي، نو لارې خوشته دی. دا رښتیا کملګری ملتونو مؤسسه ته د امریکا وایي چې تاسو دغه یو کانفرنس پر بللو باندې هغه وکړي او ابتکار د اسلامي هیوادو کانفرنس ته په لاس کې ورکا او د اسلامي فقها او د اسلامي علومو او هغه چې دي مشران دورا پورته شي د دې ملاتړو کا. زه باور لرم چې دا حل لارې ورته شته او امریکا ته چې ګوتې نیول کیږي امریکا چې د اعلامي په ځای باندې دغه عملي ابتکارات په لاس واچي د موضوع ته حل لارې پیدا کړي.
خا دا چې ولې نه دي شو تر اوسه پورې ولې نه کیږي دې کې به لګرسته وغږیږو. خا میرا بنیو کوي اسف سلام سلام
پېښه سي کې در بنیمې دوم برنامه برسیم و خبرو را بشنویم. میخواستم یک جواب کوتاه از بانو جمشیدی بگیر بخوایم. بانو جمشیدی، آقای شنواری فرمودن که خب راه هایی هست، اونا گفتن که من بسیار ناامیدم نیستم و اما آنچه در افغانستان رو خواهد داد نه به شکل 20 سال گذشته است بلکه یک شکل دیگه خواهد داشت. به نظر شما دستاوردهای 20 سال گذشته چی مغایرت با فرهنگ افغانی داشتن؟
ببین دستاوردهای 20 سال گذشته مغایرتی با فرهنگ افغانی نداشته. تا که پدرها و اجداد ما خودخور یاد میدن مکتبی در افغانستان وجود داشته، دختر افغانستان هم اگر جنگ نبوده، اگر کشت و کشتار نبوده، برادرکشی نبوده، اینها به مکتب هم میرفتن. اگر که دختر خانم ما، ببین مردم افغانستان در 20 سال گذشته اینها واقعا سفره کرامت یک پدر، یک مادر که بیوه بود، پیش روی اولادایی و با کرامت همراه بود، زنی که شوهر خودخور در گوشه گوشه افغانستان اینها کشتند و جوانای ما تیرباران کردند و تکه و پاره کردند، ولی خانوم همو جوان کشته شده یا شهید صبح فردا میرفت مکتب، درس میداد و سفره نان عزیزی شد روی اولادای عزیز با کرامت همراه بود، همو خانوم زندگی میکرد. یعنی مردم افغانستان در مسیر رفته بودند که با همون لقمه نانی که داشتن بسیار به خوبی زندگی میکردن. جوان ما دیگه چشمی و از روی مرزهای خارج وربسته شده بود. جوانی که در سینفتار فاکولته در حقیقت بود او دیگه نگاه نمیکرد که من این سینفتار خلاص کنم و بلافاصله کشورهای غربی مهاجرت کنم. او پلان دراز مدت داشت برای خود در افغانستان. هر آنچه که در افغانستان در 20 سال گذشته جریان داشت زندگی مردم افغانستان رو میساخت. او هم بعد از چندین دهه جنگ، ببینید هر زمانی که جنگ در افغانستان اتفاق میفته فقط سرک و ساختمان و بدن انسان از بین نمیبره، همون روابط اجتماعی ما از بین میبره، امید را از بین میبره، اعتماد بین اقوام و گروه های مختلف را از بین میبره و مردم افغانستان در حال التیام دادن به تمام او زخم های جنگ های چند سال بودن که متاسفانه آنچه که طالب های بنیانگذاری در حال بنیانگذاری هستن، باز یک بار دیگه شکاف بین اجتماع افغانستان ایجاد میکنه که اون خلل دیگه پر کردنی نیست. همین حال شما ببینید ما چند صد هزار ظرفیت خود رو در یک نیم سال گذشته از دست دادیم. این ظرفیت ها دیگه به افغانستان بر نمیگردن، حتی اگر رژیم طالبان سقوط بکنه به این حداقل همگی اینها بر نمیگردن. ما این همه ظرفیتی که در جریان 20 سال تلاش بی وقفه ساخته بودیم در عرض یک نیم سال از دست دادیم. این کی میتونه جبران کنه در افغانستان؟ ما به این حالتی که در افغانستان میگذره دورنمای از این پریشون میکنه، به وحشت میندازه برای مردم افغانستان، به حالتی که افغانستان در او روان هست. تشکر. زمانی که این مکاتب بسته باشه و این دانشگاه ها بسته باشه، هیچ امکان نداره که خانواده ها رغبتی برای ماندن در افغانستان داشته باشه.
تشکر از اردو مهمان محترم بانو جمشیدی و آقای شنواری. خواهش میکنیم که با ما همچون روی خط باشن، همکار ما روی زمانی برای چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه. سپس بحث خود دنبال میکنه.
با تقدیم سلام، سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم خواهان دسترسی زنان و دختران با آموزش و تحصیل در این کشور شده است. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
سفارت ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر فعالیت خود را از قطر پیش می‌برد، روز شنبه در رشته پیام‌های در توییتر گفته است که با افتخار روز جهانی زنان و دختران در علم، کار و فعالیت حیرت انگیز تیم روباتیک دختران افغانستان را در محراق توجه قرار می‌دهد. با گفته این سفارت، تیم روباتیک دختران افغانستان بهترین الگوی از امید و سخت‌کوشی دختران در این کشور است. سفارت آمریکا برای افغانستان افزوده است زنان و دختران افغان حق و شایستگی تحصیل را در همه سطوح دارند. سازمان همکاری های اسلامی نیز با مناسبت این روز بر مشارکت بیشتر زنان و دختران در آموزش، علم و تکنولوژی تاکید کرده است.
ادامه خبرها. اداره هواشناسی افغانستان و برخی از اداره های بین المللی پیش بینی می کنند که در دو هفته آینده در شمال و شمال شرق افغانستان احتمال 60 میلیمتر بارندگی در ولایت های مرکزی تا 50 میلیمتر و در شرق و جنوب شرق تا 70 میلیمتر بارندگی تخمین می شود. پیش بینی در حال صورت می گیرد که اداره هواشناسی افغانستان تخمین می کند که به روز شنبه درجه حرارت کابل تا منفی 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید و به روز یک شنبه هم منفی 11 خواهد شد. بر اساس این پیش بینی در مناطق سرد مانند سالنگ شمالی درجه حرارت تا منفی 21 درجه سانتیگراد خواهد رسید و در بامیان هم تا منفی 18 درجه. پس از برفباری های سنگین، راه های ده ولسوالی بدخشان با فیض‌آباد مرکز این ولایت تا صبح جمعه قطع بود. مقام های محلی طالبان مرگ سه تن را در نتیجه سرمای شدید در بدخشان تایید کرده و گفتند که سه تن دیگر هم زخمی شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان به مسدود کردن وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا و رادیو آزادی توسط طالبان واکنش نشان داده و این اقدام را نشانه دیگر سرکوب رسانه‌های آزاد در این کشور خواندند. مرکز خبرنگاران افغانستان نوقت روز جمعه این اقدام طالبان را خلاف قانون رسانه‌های همگانی افغانستان عنوان کرده و از طالبان خواسته است که باید حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در این کشور رعایت کنند. باشندگان چندین ولایت افغانستان از حدود دو هفته به این سو مشکلات را هنگام تلاش برای دسترسی به وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا از طریق تلفن های همراهشان با استفاده از برخی شرکت های مخابراتی خصوصی در این کشور گزارش دادند. دو منبع آگاه از موضوع به صدای آمریکا گفتند که مسدود شدن وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا و رادیو آزادی بعد دستور طالبان صورت گرفته است. سفارت افغانستان در ترکیه نگران سرنوشت شمار از پناهجویان افغان به دنبال زلزله مرگ بار در آن کشور است. پسرلی حکیمی قنسل سفارت افغانستان در شهر انقره در پیام به رادیو آزادی تایید کرده است که 35 مورد تلفات افغانها به روز جمعه در ولایت ادیامان ثبت شد. آقای حکیمی افزود که تاکنون شمار مجموعی شهروندان افغانستان را که در زلزله ترکیه جان باختند تایید کرده نمیتواند. پیش از این برخی رسانه ها شمار تلفات را به نقل از اتحادیه پناهجویان افغان در ترکیه گزارش داده بودند که شاید 200 تا 300 تن شهروندان افغانستان در نتیجه زلزله اخیر در آن کشور کشته شده باشند. اما قنسل سفارت افغانستان در انقره گفته است که این آمار را تایید کرده نمیتواند زیرا شمار قربانیان در حال تغییر است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. پس از زلزله روز دوشنبه ترکیه، تیم‌های نجات با استفاده از کمره‌های حرارتی هنوز هم تلاش دارند تا افراد گیر مانده در زیر آوارها را بیرون بکشند. تازه‌ترین آمار تلفات این زلزله امروز شنبه نزدیک به 25,000 تن رسیده است. کم از کم 4 تن دیگر در اوایل روز شنبه نجات داده شدند. این نجات یافتگان شامل یک جوان 16 ساله است که پس از 119 ساعت زیر آوار بیرون کشیده شده است و یک خانم 70 ساله نیز شامل می شود. آخرین آمار نشان می دهد که در اثر این زلزله 7.8 به درجه ریختر 24,000 نفر کشته، 80,000 نفر زخمی و هزارها ساختمان از بین رفته است. در خبر دیگر، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد برای تسهیل ارسال کمک ها به قربانیان زلزله ویرانگر در سوریه روز جمعه خواستار آتش بس فوری در این کشور شد. دفتر حقوق بشر ملل متحد در توییت اعلام کرد که در این زمان وحشتناک در ترکیه و سوریه ما خواستار ارسال فوری کمک به همه نیازمندان هستیم. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد با درخواست سوئیس و برزیل اوایل هفته آینده نشست را در مورد رساندن کمک های بشر دوستانه به سوریه برگزار کند. در آستانه نخستین سال روز تهاجم روسیه بر همسایه اوکراین، 193 کشور عضو مجمع سازمان ملل متحد قطعنامه را برای تصویب از سوی این مجمع پیشکش کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است در این قطعنامه که دیروز در دسترسش قرار گرفته است، به نیاز برقرار صلح در اوکراین تاکید شده است که حاکمیت استقلال، وحدت و تمامیت ارضی‌اش را تضمین کند. در این قطعنامه پیشنهاد گسترده اما کوتاه‌تر است در صلح در نقطه ای است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست ماه نوامبر گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرد. قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 24 ماه فوریه نخستین سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین نشست را برگزار کند. و قرار است که اعتراضات سراسری علیه برنامه رئیس جمهور امانوئل ماکرون در مورد حقوق بازنشستگی برای دور چهارم روز شنبه آغاز شود، اما اعتراضات این بار سیستم ترانسپورتی و خط مترو را هدف قرار نخواهد داد. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
د سپین خبری یا روکو راست پروگرام قدرمن اوریدونکو بیا هم بیرته د خبرونه اوریدو ته په خیر راغلی. درنو ملمنو بیرته خپل بحث ته ادامه ورکو. آصفی صاحب محترم، ستاسو په اجازه
بفرمایئ
زه یو ځل خپل درنو اوریدونکو ته دا خبره کوم چې مونږ نن دوه تنه کارپوهان لرو په دې خبرونه کې. زمونږ نازیلا جمشیدی خور د بشر د حقوقو مبارزه ده، او بل پلو مونږ په مقابل کې ژورنالیست او لیکوال زرغون شاه شینوار صاحب لرو د سیاسي چارو کارپوه ده. په دې مسلې باندې غږیږو چې د امریکا سفارت ویل دي چې د جنکو او خزو د علم او تحصیل د جهانی ورځ په مناسبت البته ویل دي چې خزي باید د تعلیم او تحصیل اجازه ولري، او دوی ته باید دغه شرایط مساعد شي بیا یې دغه غږ کړی دی په طالبانو او چارواکو باندې. نو موږ په دې غږیږو چې دا څومره اهمیت لري او څنګه کېدای شي د کې بدلون راشي، څوک راوستی شي، په کومه طریقه یې راوستی شي. دغه د نن سبا یو نیم کال کې د طالبانو د واکمنۍ. شینوار صاحب محترم، تاسو مخکې یو خبره وکړه چې امریکا د اسلامي همکاري سازمان نړیواله ټولنه دوی کول شي یو واحد پالیسی ولري یو واحد نظر ولري. سوال دا دی چې ډیر هم دی ټیک ته ګوت نیسی وای چې دغه ملکونه چې چغه وهی په طالبانو اعتراضونه کوي دی په خپل کې په یو نظر نه دی، دوی مختلف دغه لري نظریې لري او دوی منافع دوی ته مهم دي، نه د افغانستان دغه ته د منافع د ساتلو په برخه کې یو ټکر راځي. او زمونږ محترم ملمنه نازیلا ویلې چې په تیر شلو کلونو کې هڅه وشوه چې یو اعتبار راشي د قومونو ترمنځ او لسونو ترمنځ په زخمونو پټي کې خود شي، مګر وی بیا چې طالبان راغلل خبره بیرته ورانه شوه. ستاسو نظر او تحلیل غواړم د کوملار د حل لري.
اول ساسو پرنګ نو مخکې زه د جمشیدی خور درد احساسوم د خزی وی مېرمنې په توګه باندې چې دا څه درد لري. مطلب د خزو تعلیم چې په تیر شلو کلو کې وو دا د اعلی حضرت امان الله خان د وخت نه را شروع دی. موږ تاسو ټولو د ظاهر شاه په وخت کې چې د ټولن جوړیدنې سیستم شروع شو په عصري ډول باندې سبق هم ویلی، فاکولټي مو ویلی دي، ښځې وزیرانې مو لرو دي. زما بحث په کلتور باندې دی، یعنی زموږ کلتور چې دی د تعلیم مخالف نه دی. څوک چې وایي چې فرضاً ښځه د کلتور په اساس باندې تعلیم ته نشي تللی دا خبره سمه نه ده. زما خبره
او د دین په اساس هم همداسې ده، د دین په اساس هم ټول رد کړی ده.
او بل خبره دا ده چې په دې تیرو شلو کلونو کې زه تفصیل ته نه ځم، د افغانستان د اسلامي او ملي ارزښتونو په اړوند باندې د ښځو پر رابطه باندې ذمہوار برخورد نه شوی، هغه ټول ته معلوم دی. انتقال زمونږ مسائل نه حل کوي، موږ باید د مسائلو د حل لپاره داسې ولاره پیشنهاد کړو چې هغه زمونږ په جامعه کې اکثریت خلک هغه اکثریت لپاره قابل د قبولي. زمونږ په باور باندې ښځې باید د خپل اماغه اسلامي شریعه ایجاد سره د خپل ټول مدني سیاسي حقوق په تامین باندې فاکولټي ته لاړ شي، کارخانه ته لاړ شي، کار ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، نری نو سره یو ځای کار وکړه، نو سیخ بسوزه نه کبا.
صحیح
دا یو مسله. دویمه مسله دا ده چې تاسو د بین المللي تضاد په استعمال باندې خبرې وکړي چې د افغانستان په قضیه کې شته دی. متاسفانه چې نه یوازې دا شته، بلکې خبره دې حتی وسره رسیدلې ده چې اصلا د امریکې او روسیې ترمنځ د افغانستان په قضیه باندې، د پاکستان او ایران ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ، په خپل د عربو او پاکستان او ایران ترمنځ دا موضوع د څه حد ته رسیدلې چې دو په خپل منځ کې په دې باندې اصلا ټاکونکی بحث نه کوي چې د افغانستان 30 میلیونه خلک څنګه حالت کې واقع دي. ولې تاسو وګورئ په زرګونو زرګونو خلک افغانستان سرحدونه تړل شوی دي، کوشش کوي چې د افغانستان نه ووزي. دغه بشر نه دی، دا خو انسانان دي کنه. ولې د دې غم نه خوړل کیږي؟ په دې کې ایران، په دې کې عرب ملکونه، په دې کې پاکستان، په دې کې هند، په دې کې روسیا، په دې کې غربي ملکونه، هر څوک د افغانستان قضیه سره د خپل مشخصو ګټو د زاویې نه برخورد کوي. یعنی په کوم ځای کې چې د دوه ګټې تامینېږي، هماغه ټکي ته دوه زیات زور ورکوي. په دې پسې نه دي چې دا مسله د افغانستان د ګټو او د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره سر و کار لري که نه لري. زه بیا هم دا خبره کوم، مثلا که امریکا، روسیا، چین، دغه درې ملکونه چې دا نوم ورنه واخست، دو د افغانستان مسله د یو محور کې واقع کړه چې ستونزې څه دی، الف ب جیم دال، دغه ستونزې دي په افغانستان کې. زمونږ منافع چې په کوم ځای کې ټکر نه کوي، راځي چې د هغه ځای نه د ډیپلوماسۍ د علم په اساس باندې شروع کړو. په کوم ځای کې چې تضاد نشته یا کم دی، کوم ځای کې چې زمونږ منافع سره ټکر نه کوي، راځي د دې ځای نه شروع کړو. فرضاً د دوه منافع په دې ځای کې سره ټکر نه کوي چې افغانستان کې نسبي سوله تامیني، په دې باندې د زو منافع په دې باندې ټکر نه کوي چې د افغانستان خلک چې لسګونه زره خلک د ایران او پاکستان او بل ځای اروپا ته تښتي او سمندرونه وړي، راځي چې دوی ته داسې سهولت پیدا کړو چې دوی په داخل د افغانستان کې اصلا پاتې شي.
د ټولو نه مهمه د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې جنکو او خزه ته د کار او تعلیم او پوهې اجازه ورکړي شي. دلته د دې منافع سره ټکر کول لري.
ایز د دو منافع ټکر نه لري. او دلته شته ځنه د دولتونو زمون په منطقه کې شته چې هغه یو خار مظلوم مجبور افغانستان چې ناروغ د جلال آباد او کوټه نه چاپ شا کړی یی پاکستان ته وړي او یی د نیمروز او هرات نه شا کړی هغه ته ایران او مشهد ته وړي. دلته خو ګټ شته اوس فرضاً که په افغانستان کې شفاخانه او ډاکټر نه وي، په افغانستان کې کارخانه نه وي، په افغانستان کې کاروانده نه وي، په افغانستان کې تعلیم او تربیه نه وي، د دې تاوان خو افغانی ټولن پرې کوي، د دې ملامتونکو تاوان خو زمونږ خلک پرې کوي. مګر ګټه تاسو پوهیږئ، مونږ ته خلک وایي د زړه یو ناروغ د کندوز نه د 15 لک شپږ لک افغانۍ سره ځي په پېښور کې په آیت آباد کې یو هسپتال کې هغلته د هغه علاج کېږي او بېرته راځي. دا ګوره دا چا ته ګټه رسېږي؟ دا خو اصلا سړی پوهیږي. زمونږ لپاره د افسوس ځای دا دی، هغه په پښتو کې یو متل دی، وایي چې د مرګ نه د قربان شم کباړه دې په ما جوړه ده. زمونږ په دردونو او غمونو باندې نور خلک چې دې مزه کوي، تضاد خو په دغه ځای کې دی.
بله، تشکر جناب آقای شنواری. بانوی جمشیدی، به اساس گزارش ها حکومت طالبان وعده دادن که با فرا رسیدن سال نو خورشیدی در ماه حمل نصاب درسی تازه را دوباره به بانوان و دختر زنان افغان ارائه می کنند با احیانا یونیفرم مشخص و با اونا اجازه دوباره تحصیل می دهند. شما چقدر امیدوار هستند که چنین کار صورت می گیره؟ بالاخره چون همه کشورهای جهان مصرانه از طالبان خواستند که به زنان حق کار تحصیل بدن، فکر می کنید که چنین چیز در ماه حمل چنانچه طالبان وعده‌ش دادن جامعه عمل بپوشن؟
خب اول از اینکه من خیلی باوری ندارم متاسفانه، به خاطر که اینها یک بار دیگه هم وعده سپرده بودن که مکاتب در بهار سال گذشته اجازه میدن که دروازه ها پس باز بشه و دخترها به مکتب برن، و ما دیدیم که چطور تمام دنیا بخواد با تصمیمی که طالبان برای بسته ماندن درهای مکتب گرفتن همگی مایوس شدن. اول از اینکه من باوری ندارم که اینا این کارو بکنن، به خاطر که حال دیگه به همین باور ما بعد رسیده باشیم که موضوع مکاتب برای طالبان یک موضوع فوق العاده حیثیتی که اینا نمیخواین خود خود به خطر بندازن به خاطر یک مساله. اما اگر هم به فرض هم که اینها به خاطر که یک تقاضای جزء تقاضای اصلی تمام دولت ها تمام کشورها چه جوامع اسلامی چه جوامع غربی از طالبا هست، شاید به خاطر از این که به یکی از تقاضاهای اصلی دنیا جواب مثبت داده باشن این بیاین مکاتب باز کنن، اما او به شکل کاملا سمبولیک نباشه و همون رقم که خود شما هم گفتین نصاب درسی کاملا تغییر یافته، یک نصاب درسی که کشور و مردم افغانستان به سمت بنیادگرایی ببره، به سمت افرادگرایی ببره و افرادگرایی از داخل مکاتب برای اطفال در حقیقت شروع بکنه، همون یک نصاب درسی اینها تطبیق خواهند کرد در افغانستان که در اون صورت باز بسته موندن این مکاتب خیلی بهتره تا ای که باز بشه برای مردم افغانستان. مسئله ای که همگی ما به وحشت میندازه به خاطر این بسته موندن مکاتب و دانشگاه ها، فقط چند تا دروازه بسته و چند تا ساختمان خالی نیست. مسئله این هست که علم، اول از اینکه علم و دانش فقط علم و دانش نوین و تکنولوژی نوین هست، علم و دانش واقعی هست که یک کشور و یک جمعیت به سمت پیشرفت و توسعه سوق میره، نه علومی که دستکاری شده باشه، تفاصیلی که به شکل بنیادگرایی از او کتاب ساخته شده باشه. ببینید،
خواهر محترم جمشیدی، خواهر محترم، یک سوال به اجازه شما، چرا برای دنیا تعلیم و تحصیل، یعنی تعلیم و تحصیل دختران و زنان در افغانستان و حق کار مهم است و برای طالبان به هیچ وجه قابل قبول نیست؟ همین مشکل اصلی تا کجاست به نظر شما؟
ببینین، علم و دانش همیشه با زن ستیزی، با این سیاست های زن ستیزانه و غیر عادلانه همیشه مبارزه میکنه. علم و دانش جواب تمام سوال هایی که و تفاسیر غلط میده، با این بنیادگرایی و افرادگرایی مقابله میکنه. علم و دانش هر زمانی که شما آزادی مطلق روی علم و دانش بگذاریم، باز اجتماع به سمت میره که دیگه نمیخوای خود بند مسائلی بکنه که بنیاد نداره، یا بند مسائلی بکنه که اور به هیچ جایی نمیبره، حتی نان به سفره از این نمیگذاره. ببینین این مسئله ای هست که طالبان به زور علاقه من نیستن. اینها بارها گفتن که ما امارت کاملا اسلامی میخواییم، ما فاک افغانستان پاک از تمام مسائل امروزی غربی و آنچه که غربی ها یا اختراع کردن یا تولید کردن یا بنیاد از اون گذاشتن ما میخواییم. و حتی اگر شما نگاه بکنید، ما در مورد هنر بیاین گپ بزنید، اینها بت بودا تنها به این دلیل نابود کردن که پیش از ظهور اسلام تأسیس شده بود، ایجاد شده بود. نگفتن که این از جزء قنامندی و افغانستانه، این جزء فرهنگ مردم افغانستانه، این تاریخ مردم افغانستانه به تصویر میکشه، و اون نابود کردن فقط به خاطر که این پیش از اسلام ایجاد شده بود. بنابراین ایدئولوژی اینها بسیار عمیقه و بسیار افرادگرایانه هست که علم و دانش نوین میتونه با او مبارزه بکنه، و از این خاطر هم اینها به او علاقه‌مندی ندارن. دروازه های بسته مکتب فقط یک چیز رو باید به دنیا بگه، که این گروه همین ایدئولوژی اینها هست و به همین شدت افرادگرا هستن، و دورنمای از این باید تمام دنیا به وحدت بسازه.
تشکر از شما مارو جمشیدی.
او بخی تاسی سوال دارو لو؟
نه بفرمایید.
خب من نه تاسی سه فکر که وی شنواره سه دغه خبرې چې زمونږ خور نجیلا جمشیدی صاحب وکړلې او خپل نظر تحلیل عراقه، ته داسې تمه او توقع لري چې طالبان به بالاخره دا چې وي مونږ نصاب جوړو، داسې یو نصاب جوړ کړي چې د ټولنې خلکو ته به د منن او د وبخه د قبول وړ وي، سره د دې چې یونیفورم هر څه کې دا خزي کوم مشکل نه لري. مخکې هم دوی دا خبره کوله وسیم وایي چې موږ به هر رقم حجاب چې وي هغه به مراد کو، خو چې تعلیم او کار اجازه ولرو. خو اوس زما سوال دا دی چې دوی خو به یونیفورم ورته وځه کی، مګر تاسو فکر کوئ چې د خزو او نارینه و حقوق به په هغو ساحو کې چې باید مساوي وي دې ته به پاملرنه وشي؟
د مساوی مسله خو په ورسته پاتې ټولنو کې هیڅ سوال نه دی مطرح، هیڅ سوال نه دی مطرح. په ټولو اسلامي ورسته پاتې ملکونو کې سمبولیکه بڼه باندې هغه مسائل لکه فرضاً ډاکټر صاحب اشرف غنی چې په ښځو نه جنرالانی جوړولې، په جامعه کې چې جنگ روانو د ښځو ته دفاع وزارت ورکاو، دا خو سمبولیک کارونه دي. کنه اساسي مسله چې دا هغه د تعلیمي نصاب مسله ده چې په دې باندې باید سړی بحث وکړي. زما معلومات په اساس د یو خبرنگار په توګه باندې کوم تعلیمي نصاب چې اصلا افغانستان کې موږ او تاسو ورنه استفاده کوله، 15 کالو کې دا تکمیل شو، او په دې کې د افغاني متخصصینو نه غیر د یو لسو دولتونو متخصصینو ور باندې کار کړه.
صحیح،
دا دومره ساده مسله نه ده چې یو څو کسان یو ځای کې کینی او هغه وایي چې راځي مونږ او تاسو د انجینرۍ پوهنځي ته یا د طب پوهنځي ته یا پولیټکنیک ته یا فرضاً ادبیاتو فاکولټې کې فلسفې ته تعلیمي نصاب جوړو. دا ډېره مولکه پیچلې مسله ده. دا په 15 څلور میاشتو درې میاشتو کې دا نه حل کیږي. دا چې دولتونه افغانستان کې متاسفانه داسې کار شوی دی، د خلقیانو حکومت هم چې راغی خصوصا د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې او پوهنتون کې دو ځینې مضامین چې هغه د دوه نظریې سره برابر وو هغه یې ور زیات کړ. دا کیسی افغانستان کې کیږي. طالبان هم کېدای شي دا کیسی وکړه او ځان ته به دا حق ورکړه چې د اسلام د نگانه د اسلام په ارتباط باندې ځینې شریعي فقهي مسایل چې دي په تعلیمي نصاب کې ور زیات کړه. مګر دا چې ګوتې وهل په تعلیمي نصاب کې چې هغه اصلا دو وای چې مونږه جوړو د دې په ځای چې جوړې کړه دا بیا خرابېږي. سوال دا دی چې خزه او جنکۍ ټول بس مونږ په دې باندې متمرکز دي چې مکتب ته ولاړ شي.
بله،
اسلام چې د زده کړې مسله څومره چې مونږ ته معلومات دي او په دغه څو میاشتو کې د نړۍ د مشهور دینی علماو نه اورو د اسلامي فقهاو د مرکز په شمول باندې چې هغه د افغانستان په اړه مشخصا یو فتوا صادره کړې، هغه د څه ویلي چې په اسلام کې د ښځو په ځدک باندې بندیز
نشته. بله درست،
بله دا مسله خو حل شو. زمون په کلتور کې په دې مسله باندې بندیز نشته، دا مسله حل شو. سوال دې زه ترې دي دوه مسلې دي. یو په تعلیمي نصاب کې د اسلام د فقه او فقهي علوم سره برابر هغه څه چې طالبان لازم او ملزم ګڼي د هغه ور اضافه کول دي، مګر د تعلیمي نصاب لمن ځوړل نه، ځکه دا نه د دوه واکو اختیار دی، نه دا کار کولای شي، نه عملي دی. نه کیږي دا یو دا مسله
مسله
دا ده چې اصلا ښځې باید په مکتب، فاکولټي او کار ته چې دي د هغه حجاب سره برابر لاړ شي کوم چې اسلام او زمونږ کلتور هغه ته اجازه ورکړي. ولته مثلا زمونږ چې د غربي وادونو د تعریف شوو بشري حقوقو یا دیموکراسي یا دې مسایلو سره په تضاد کې ډېر مسایل به هغه سره جوړخ نه کوي. اوس مثلا موږ ته دا مهمه ده چې د ښځې مکتب او فاکولټي ته لاړ شي، که دا موږ ته مهمه ده چې د ښځې زړوکې فرزند نیم مخ ښکارې او که پوره مخ ښکارې، خدای چې اول خو د ښځې مکتب ته لاړ شي، کله چې تیر شي وخت چې تیر شي اصلاحات به راشي، اصلا بیا به دغه دیموکراتیکو حقوقو ته خپل وخت باندې ښځې په خپله مبارزه وکړي.
تشکر آقای شنواری. فقط سه دقیقه به ختم برنامه مونده. بانو جمشیدی، با آنچه گفته آمد و شما خب تا حدود گفتین که بسیار خوشبین نیستین، برای اینکه طالبان بالاخره یک راهی را برای تحصیل و حق کار و آموزش زنان پیشنهاد بکنند، بالاخره راهی بیرون رفت از مشکل به نظر شما چی هست؟ آیا ادامه اعتراضات در داخل، ادامه جنبش ها در سراسر جهان طالبان را مجبور بکنند؟ به نظر شما راهی بیرون رفت از این مشکل پیش آمده چی هست؟
راه بیرون رفتی رو اول از این که باید مردم افغانستان قبول بکنن که یک راه دور و درازه و این باید بپذیرن، یک مبارزه بسیار طولانی خواهد بود و این قبول بکنن در قدم اول، و بعد دو منبع بری از این میبینم. یکی مردم افغانستان که متضرر از چنین ایدئولوژی هستند، که در داخل هستند و چه در بیرون از کشور هستند، که بسیار مهم است که اینها باید به یکی دیگه خود در ارتباط باشن، شبکه های مبارزاتی ایجاد بکنن و مبارزه مصالحت‌آمیز بیرون از خشونت تا زمانی ادامه بدن که به گفته های اینها پاسخ داده بشه. ولی در پهلوی از این نظر به اینکه مردم افغانستان فوق‌العاده بی‌پناه ماندن و مردم افغانستان در یک بحران بشری بسیار عمیقی به سر می‌برند، این تلاش های خود مردم افغانستان به تنهایی کافی نیست. ما احتیاج داریم که در کشورهای دیگه دایاسپورای ما، جمعیت ما با جنبش های خود چنان ادامه بدن که روی پلان ها و کارهای سیاست گذاران، رهبران دنیا و کسانی که در رأس سازمان های جهانی هستند تأثیر گذار باشن. نباید تراژدی مردم افغانستان از لست کاری سازمان های جهانی و رهبران دنیا پایین بسته، به خاطر که اینها باید متوجه این مسئله باشن و این که اینها متوجه این مسائل نگاه دارین، انمی مردم افغانستان هستن، همین دایاسپورای ما هستن که اینها متوجه فاجعه ای که در افغانستان در حقیقت در حال ایجاد هست، جریان هست، نگاه بدارن.
تشکر از شما بانو جمشیدی.
په اخر کې صرف یو دو جمله ساس نه هم غواړو وو شنواره سره د حل لار
د حل لار پر رابطه ز درې
یک دقیقه وخت درین بانو جناب آقای شنواره.
ز درې خبرې کوم. اول، د افغانستان قومي مشران او سپینګری باید په خپل ولسوالۍ او کلو کې د طالبانو د مشرانو سره کینی او هغه دوی ته مجبور کړ چې د ښځو تعلیم ته لار پیدا کړي. یو دویم دا چې د طالبانو په زعامت کې داسې کسان شته دي چې هغه د ښځو تعلیم سره نه یوازې مخالف نه دي، بلکې طرفداران دي. هغه باید په دې رهبری دې ته قانع او مجبور کړي چې ښځو د تعلیم او د کار موقع ورکړي. دریم، جهانی ټولنه، ملګری ملتونه، موعسه امریکا متحده ایالات باید د اسلامي هیوادو د کانفرنس په همکارۍ باندې داسې یو بین الافغاني جرګه راوبولي چې هغه د مازلې ته د حل لارې ولټي.
از هر دو مهمان محترم بانو جمشیدی و جناب آقای شنواری جان، سپاس که در برنامه حضور یافتن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم آرزو داریم.
درنو ریدون کو تاسو نه هم ډیره مننه چې د امریکا غاښنا رادیو خبرونه یاوري او خپل نظریات څرګندوي. ستاسو نظریات مهم دي. ستاسو د ټولو د نظر د احترام او درناوي په خاطر اوریدونکو او بخې ملمانه خپل نظر وړاندې کوي. بیا نو قضاوت مونږ تاسو ته پیډو تاسو کولای شئ چې خپل قضاوت وکړي او وګورئ چې کوم نظریات کېدې شي د افغانستان د مشکل په حل کې کومه.
با شما هم تشکر مهمان شنوندگان عزیز که تا ایدم با ما بوده این ای برنامه و برنامه رو که راست بین خبری به همجه و پایین میرسه، اما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن وضعیت است که همکارم بانو خادم رو گردانندگی میکنن. تا آخر با ما باشین.
مننه.